د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتي کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. ټوماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلي ویسټ وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې. په ځانګړي توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړې هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن زمانی د دسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شارج ظفر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسما د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه راز د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپله دنده بیرته پیل کړې کنه. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیره او بصیر اندرابي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغې جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیره او بصیر اندرابي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلوال مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیري کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیري د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د ښاغلي امیري د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیري کمپلیکس په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیري د جنوري له وروستیو له کابله تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټد پریس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویترز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 115 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبې هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوځ او مخالف ملیشې جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوځ د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیستی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې رئیس د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوینو ریسی ورته دي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاکل ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډري ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دې ځنه راوېستل، ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
زما سره راځه.
نه ده درځه، راځه
درځه، مخکې شه.
ومنګان صاحب ته ما چیرې بیایي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشه موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو این او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ای ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانولي، نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بیخي له منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تېره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جمعیت څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډېر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ کې اوس سرونه سره راپورټ کړل، حکومت رالی، طالبان رالی، ګرد را مارچ کړل، نو ما ته هم خوشته وکړل. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک هم دروسه نه دي کړي، پور وړي هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وسلۍ له امله کوکنار کری. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپو عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یی مواد دیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولی سیستم لګړنو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاک ناروغي سره مخ کیږي، نشه نښانی څه دي، او کوم ډول نشه یی مواد دیر د سوزاک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلډر نه شروع وي، همچنا کیدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عامل ولري، چې یو عامل کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفی بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بازو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي، چې مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي، او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی، دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي، یا بندشونه منځته راشي، یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي، او هم کیدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپله دغه د علت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو زیوي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو، یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کې، یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرا چې د کوم چې مونږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو مونږ د اوپیاټ خاندان ته، یا ناغه کمچی افین استعمالی کی چې دا غینا کم شین جوړی دی لکه هیروین او میتادون او مصنوعی ترامادول او پینتازوسین او داسینور دا چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوی خوای او ډېرې صافې عضلې دي د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي یعنی راټینګېږي او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خویو لکه هیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ټرامادول دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي کله چې دی ډېر ټینګ شوی نو په نتیجه کې ادراس نه خارجېږي دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نرمۍ سبب شي
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي
که څوک نشه پرېږدي آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به یې پرېښودې ده کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي او هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي مخدره توکي استعمال کړي کیدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلی او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړي دي دا به خپل د له خولې واورو
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کړ نو مورته چې سید د رنگ منګ دغه به زه په غمر او خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه مسای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو راوغستل دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دنن نه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نه چې دی زینه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونوس همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه برقونه به قطع کېدل موږ هم پر دې تمه وو چې ځنه خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووته نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاس او سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې ده چې د امنیې قومندان سترخان په خپل شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډري تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
موږ به قومندان له وهی مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم. عملي خو ناروغ وي ته مې وهی ولې؟
ته ناروغ نه یې پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې د ګلان در واچوم؟
د غوښې مې کالي نه رانځیرې کړه.
ځه ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالي.
قومندان صاحب صبر راته ووایه ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. څومره سره سره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم؟
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی؟ نو څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی در سره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله در سره ځمه. ضرورت دی
بس دی ډېرې خبرې مه کوه. موټر ته درخیژه.
معتادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا دی آواز مې چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه دی در سره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.